نه بجی شوی سلامونه فرشته صحاکمه د ازادي رادیو په دې ساعت خبرونه کې ستاسو کوربنه. تر هر څه دمخ کې خبرونه. د چمن پر دروازه لویزی او پاسپورت پرته تګ را تک پیل شوی، خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 23مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ را تک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم میاشتنی پرلت د جولای په 1مه وروسته تر هغه پای ته ورسېده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د په شناختی کارتونو او تذکرو تک را تک منی، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسېدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان پانګور اډه کې خلکو پر پرلت ناستی. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ را تک لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شول. هنګلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای دروشتمه په خپل تازه ارزونه کې ویلي، په خو افغان پاسپورت لرونکو وبشي ودونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر شپږویشت تر کته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی، چې وګړي کولای شي 115 هیوادونو ته بې له ویزې سفر وکړي. فرانسه، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. د حماس وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه د پخواني ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. حماس ډلې تیره ورځ اعلان وکړ چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په یو ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی. د طالبان حکومت په تیرو میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلواله ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل ګاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونو د نه منلو وړ بللې دي، خو په پاکستان کې چاپېدونکي انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور له مخې ښاغلي شریف نن چهارشنبه د اسد په دریمه په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپله وینا کې د کوم هیواد یادونه نه ده کړې. هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشارې سره ویلي، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو تر لارې په سوله ییزه توګه حل کړي. په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوي چې اکثر یې په پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. اسلام آباد ادعا کوي چې دغه ډله له افغانستان خپل بریدونه پلانوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 23مه په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه شپږ نوي دولس په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجله کې را سره دا مطالبه اوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه درته راپور لرو، خو د خوست نه د یو ځوان زیارکښ ځوان خبرې به واورئ چې څنګه یې د مزدوري تر څنګ په سږني کانکور ازموینه کې د 311 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړې ده.
لاسی ګړې به سره وه، دا بارونه به مو وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولسمې بجې شوې، نو په نیم سر کې به ما زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، خوندې ته به مې ځان ورسوه.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو پرې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. ملتیام غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کڅه هم ادعا کړې چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې پکې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزي عزیزي په
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دو کال نصاب باندې کار شوی دی، اوس موږ د منظوري لپاره د وزیرانو مشورې ته پیښ کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی، څه تجدیدات به راغلي دي، ادر وخت یې مزامین لري شوی دی، د جامع ضرورت ټولنه په د ټولنې او جامع ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې دا هغه مطابق به پونتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمد ختمامیدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکې او مخکې محصله چې نغوړی راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لري کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لرې کړي اوسي او پر ځای به یې د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي عمارت و. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کټټ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کټټ سره یو شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی څه کړي وي چې هغه جنو دی فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات چې په هغه کې د ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره داسې یو منځپانګه ترتیب کړي چې دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغېزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خوست ولایت ته وجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ یې د مزدورۍ تر څنګ په ځان شپه ورځ یوه کړې وه او بلاخره یې په سږني کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. پاتې حال به د سنا کاکړ په دې راپور کې واورو.
زما ټول ورځ مې ورځ مصروفه وه، ان د سهار به چې راووتم نو ماښام به بېرته کور ته راورسېدم.
هم مزدوري او هم زده کړې او خواري. د خوست ولایت اوسیدونکی اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی، د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
نو زه به چې سهار د لمونځ او تلاوت څخه وروسته ساعت مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده، په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مو وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس دولس نیمې بجې شوې نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوه.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ګیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته ته پوهنځي ته بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس کړو چې د کنترولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه، بېخي زیات خوښ وم. دوکانداران زما څخه زیات خوښ و، د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.1 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور ویش ساته اوریدای شي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د کمپاین په پیلولو له بشري حقونو او مدني سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. د افغانستان د دې استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د دې معلوماتو د راټولولو هدف د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لرې کولو کمیټې ته د څلورمې دورې راپور جوړول وبلل. د ښځو د حقونو ځینې لانی له دې کمپاین د هرکلی ترڅنګ وایي چې افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په کتو باید د رسیدنې لپاره یې زمینه برابره شي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولۍ په ټکو د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه د اسنادو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دې استازولۍ په خپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین په خپرېدو له ټولو افغان ښځو، د بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنو او په هېواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه دې ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا استازولۍ غواړي په دې راپور کې د افغانستان د روان وضعیت او پر ښځو یې د ناوړه اغېزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښه والي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص به
یو داسې راپور جوړ کړو چې نه یوازې د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري. مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعاله بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 13 نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، دې پروسې سره یوځای شي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې د افغانستان څلورم دورې راپور به د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل سي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي دې استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدی د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلي کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسېدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین که گردون کول در طول و مسئولیت و باله
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسئول میدانیم که مونگی هر کلی که اوقتا زنونه مسئول بولو چه پده برخه که لکومیته سر لازمه همکاری ولرو او کولی شو چه نظرونه شواهد و مستندونه چه هر ورزی تلازه که ولو دوی سره شریک کرو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو دریو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت ته په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی راپور ورزو جرمنی ته. د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د یهودیانو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویګانو څلور نور جماعتونه هم وتړل شي. نور حال د فریدې سیال ناورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځي او اسلام پالو مخود تعقیبولو په تور تړل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 4/28 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد پاتوی حالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمنی کې یو لوبخانه او جماعتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیعهګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي، د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړوند څانګو د پلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریځو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهودو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپیګل ورسپانې د معلوماتو له مخې، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دي بندیز ولګول شي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې راغلي، د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي، د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څانګو چاپی وهلي وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړي وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونه د سخت دریځو او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسېدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. زیانمن شوي ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغه پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې حد سره منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوت. موږ په کې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړي او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوریت نظام نه نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوي د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي وایي چې د البانیا حکومت مرستې کمې شوې دي او دوی کاري فرصتونه او ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې شمیر یې 40 کسانو ته رسیږي ډېری کاناډا او امریکا هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بدی سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ چې البانیا ته لېږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړي. په ځانګړې توګه د استوګنی او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دي او که چیرې دنده پیدا هم شي ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وایي چې د 11 کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون 34 کسان دا مهال به برخلیک آلبانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیږ د بهیر پر مهال آلبانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت هغه مرستې چې تیر کال راکړل شوی وي ښې مرستې وي اوس کمې شوي او د ځینو لپاره په بشپړه توګه درول شوي دي. دلته ښځې او ماشومان ښه رواني حالت نه لري. ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. له اوږدې مودې راهیسې ځورېږي او په تمه دي.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له 3 کلونو راهیسې په آلبانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې آلبانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې 3 کلن تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هېواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلي د افغانستان واک ترلاسه کړ د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو خبریالانو د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هېواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او آلبانیا په ګډون خپلو مقصد هېوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو زموږه غلاس ادي راټیو نه اوري. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چارې بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. نور حال په دې راپور کې
د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او ناامنیو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب راپه دی خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلاسي، یا کښته تلاسي، یا پورته تلاسي، وروره نه موټر تلاسي، نه موټر سکیل تلاسي، وروره در په درې ده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي له وجې د کندز تر ښار پورې 1.5 ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن 1.5 ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی دی سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې به د خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او په مشکلاتو کې له مرګ په سبا هغه ته رسېدلی چې کندز ولایت ته مرسول اوس چې دا سړک کې ریسي انشاءالله د 10 یا 15 ورځو د کولار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی او بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود آزادۍ روډیو ته وویل
د دې سړک په چر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ به په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشت چرچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپره